سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمخ کتر دي چې د خبرونو مطلب ته لار شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت اندېښنې وړ بللې خوشبنه کړي چې اروپאי ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په بیان کې پر خزو او انجنونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپورو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه څه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوي او کله به پای ته ورسیږي وضاحت نه دی ورکړی نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تدویق سومي شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د خوځو پر تګ راته کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ په برخه کې د هغوی پرورتیا ناوړه اغیز کړي په پام کې دا چې د مرغومي یا د جدي په ومنېټه د ټپ د پونځیو له خفارغانو اگزیټ ازموینه د انجنونو لګډون پرته واخیستل شي د ازموینې ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پڼه د خبر ورکړ اگزیټ ازموینه د لوړ زده کړو د تیبي شورا لخوا د ټپ پونځیو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لپاره یو رسټ د فعالیت اجازه ورکول کیږي د خپل سیال کې دا چې د طالبانو حکومت د انجنونو پر ثانوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته اوس د رښتې زده کړو په موسو که هم دینجونو د شمولیت مخنی ولیده د دې بندیزونو لکواله د طالبانو پر حکومت انتقادونو پر زیاتی دودی خو طالبان ټینګر کوي چې دوی دینجونو خوځاقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ور کوي تمدا چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزورلا فان ډرلن نن د ترکیه په پلازمینه قره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوری دروان وضعیت په اړه خبري وکړي میرمن فان ډرلن پر خپل ایکس پانه لیکلي چې اردوغان سره د خبري بعد بشرا لسد واکمنۍ له پرځید وروسته د سوری د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي د دوی په خبرو کې په سوری ته د بشري مرستو د رسولو موضوع هم شامل وي اروپای ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجی سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیه ته ولیږي چې سبد بلګر ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوری ته ولیکل شي په مسکو کې په 14 کې د پوزغه جنرال وژل شو چې په اوکرين کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن و د روسي د تحقیقاتو کمیټې په وبین کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د ودانې مخې ته د زایپرزای شوی بم په 14 کې وژل شو د پیښې وروس لاغې کې چې د اوکرين د امنیتي خدماتو ادارې اس وی یو خبر ورکړ چې اوکرایني څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکرين پر ضد د روسي په جګړه کې د اوکرين ځواکونو پر ضد کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی ورسې خبرم د لوبو لډکر هغه دا چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې ورځنیو سیالیو لمړی لوبه چې د باران له کبله ځنډیدلې وه پیل شوه خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي په چې افغانستان وګټل او سیالي لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه په پام کې دا چې د لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي خو د زیمبابوی په پلازمینه حراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډیده زیمبابوی تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډه کړې دا یو لوبغاړی هم سوځیدلې ده دا لوبډلې بعد دوه نور یو ورځنی سیالي د دسمبر 19 او 20 تر سره کړې افغانستان د مخکې د درو شلوریزو لوب په لړۍ کې زیمبابوی ته یو د دوه پر وړاندې مات ورکړه ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ د انجنونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستل
مو کال ته پوهځي ولسو سیلان شو چې د اگزیټ امتحان به د نکند نو ورکوي
د بودو زیر مکول لپاره د کندو کیندل
په حال ته په بیسودو ساحه کې د اتندن کاری سوي دي کامې په ساحه کې سوي دي ګوشته په ساحه کې سوي
او خوس کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي
خبرونه کې نور اپرونه هم لري
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د اسمنې ملي ادارې یو ځل بیا د انجونو له ګډون پرته د اگزیټ اسمنې د خصلو اعلان کړی دی. د غدارې پرونه وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د تیبي پونځوی له نارینه او فارغانو د اگزیټ اسمنه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دروسته د تیبي پونځوی له خزینه فارغانو د اسمنه نه داخل شوی. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د اسمنې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د کرام اکرام پراپور کې
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د تیبي پونځي فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې آزموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د آزموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د تیبي پونځیو له خزینه فارغانو د آزموینه نه داخل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له تیبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسو اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جن کاندې نو ورکوي او ډیره مایوس شوم ډیره ناهیله شوم. کاش کې دا وکاله مې ځای کړی نه و خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو وسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خبر شو دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د تیبي شورا لوري د تیب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د تیبي پونځي او فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څور زیوړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د تیبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتي زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د انجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د خصلو اعلان کړی دی. دا چې ولې انجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټره اغلی سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کړته وی چې تاسو هم ویل کېدل چې د انجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي خو اوس یو ځل بیا ویل شوې چې اجازه نشته. څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړ شي ترڅو دوی د همو شکل چې خپل د وکلن مزل نتیجه دې تر لاسه کړی؟
سلامونه، وخت په خیر. پټی ډېر خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د انجونو پر مخ باندې. که څه هم سو موده مخ کې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نو متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټرانو رسمي توګه باندې نشي کولای خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولای وظیفې واخلي. او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه سپاري رشی نو ډیر په ارشاد ضرورت سره د حیوانات ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلیت تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیر لوړ تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو کچیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وخت مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په وخت مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
په سرنګ چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید نم د خزینه ډاکټرانه فارغین ولرو او ډاکټرانه رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پیغام چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبختانه ترسو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټرانه شکر په وظیفه استخدام کړو. دا د صحت امي یو شرایط څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې پد دغه نه وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پر کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوې دا او دات راتونکو کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختره ممدلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمانو چې دغه تشه چر مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحیح وضعیت ښکاری، الته د صحیح خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رات تسوینه کې په دغه شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چاغه باید حکومت پر خبرې وکي یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحیح اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیت زمينه د پاس کړي ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سٹاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه سٹاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډیر د خوشینه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوا شوی دا، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګ د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلې. دا ډیره د خوشنۍ زیاده او بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی د یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید تصامیم سره کول شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د چمګ سره مو مرکه وکړو، خو وخت ولري. د نسایي ولادي برخې ډاکټر غلې سنیتا بهرام چمګ سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تامل کرم له تنو د خوړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې پروان میلادي کال کې د بود زیر مکول لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروند شمه په خپل اکسپانه د دې کندو د کیندل هدف تیبي منظرو بدلون او د اوبو خ مدیریت بلل دي. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان وایي کته تسمه کې بسر د اوبو د جمع کول لپاره د کندو وستل د زمکه لاندې اوبو سره ډیر مرسته نشي کول. خو ته په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د زمکه د رطوبات لپاره مهم دي. نور حال
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندې خنو سره هم حاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د سونزې ته د رسیدو په هدف پروان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروندو شنبه په خپل اکسپانه د دې کندو د کیندلو هدف د طبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامدار مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیا رغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینی برابر شوي. د ننګرهار اوسیدونکو سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
والته په به سودو ساحه کې دا تندنکاری سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي شي. ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کوي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموبي
بسیار د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د څښلو اوبه هم کمی دی او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زموږ په سیمه کې زموږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمی دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15مې حوزې یو اوسیدونکو رامین هم ورته شکایت لري.
موهدبار برما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډیره لویه ستونزه ده.
هی مشکل است.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان کڅوم دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي. خوای دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دې خګنې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمينه هم برابرېږي. خو په خبره دا کار د ځمکې لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
کند عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو، د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نشي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډیر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړې. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغه کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار دی ویډلې مشروبایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په وډلې خبر کې لکتر لګه سلزره مړی موندل شوی دی. نور تفصيل په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وی د دمشق د شمال په 40 کیلومتري کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دی را دی ریټرز خبری آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی اورستلغه سوریه تولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم لهغه سیمه څخه چې دا ډلېس قبر پکې مونډل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټورونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلېزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریه بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلېزو قبرونو ځایونه یې کیندلې، مړي سره نږدې کړې دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې پرې اړولې دي. ماز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلېزو قبرونو سیمه امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمه امنیت باید خوندي شي څو پراتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد لمین زولار نشي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2023 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته ویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تاثر لیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تاثر لیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله ایزام مشال رادیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوې دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي رون اندوایي دا ډول برنامه سره خلک حسيږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پونورو د شګیمو باندې اخته دي خغره شي خوست او د نرا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو ته علاقه او درس وګوره او د کتابو څخه وان واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼا سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي کته سو غواړي چار وخت نوې خبرې ولري او معلومات مزيات شي باید مطالعه وکړي. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستون کې غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دا ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري،
نو د آرام ژوند لپاره خپل فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان خپل فکر ولري نو هغه خپل ژوند هم په مخ بوولای شي. نو د خپل فکر د درلودل لپاره موږ باید کتاب راوخلو او کتاب مطالعه کو.
یاد دیوی سره دی چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
یشمیر موټر چلون کې وای چې په بیلا بیل لوی لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړ شوی ټولو پلازاو کې تخصیل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور حال پر راپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شوی ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیل ډول مزار کابل اتیار په ټکس ورکوي د اقلوګور یعنی ټکس د سرک چې تګ را تک 1400 کیلومتره ده، ولی مونږ په تګ را تک 200 کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. ټکسونه ډېر لوړ دي. نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیره. دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لوی لاره بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یو خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده. په کار کوم چې بیا موږ چې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړ شوی ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغه لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نو موري یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 ربته برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ یخلی. یو زل په تک کی بل زل په بیرترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پوري ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی. خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې. که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دغه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دوه موټر چلون کو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حق شناس زموږ پوښتنې جواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملی کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سرک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړي بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.